آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماسپخین 2:30 بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو ورستۍ مخامنې خبری خبرونه اوري. په لمړي سر کې د مهم خبرونو غټ ټکي اوري.
طالبانو د هلمند ولایت موسی قلعه ولسوالۍ نیولې ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په قانون کې باید سیاسي لاسوهنې ونشي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په ختیځ جرمني کې هغه کارګوړي ته ولاړله چې د نو نازیانو لخوا په کې د مهاجرو په ضد احتجاجونه شوي.
درنودونکو د خبرونه چې یو ساعت بعد دوام کوي د خبرونو پرته نور خبرونه په ثبت شوي بڼه اوري. ستاسو نه هیله کیږي چې خبرونه ته زنګونه وهي. خو دا د اوس بشپړ خبرونه زه اشرف الله رحیمزوی او سید سلیمان شاوی.
دا سی حال کې چې د هلمند ولایت د موسی قلعه ولسوال منلې ده چې د حکومت وسلوالو مخالفینو دغه ولسوالي نیولې ده. د هلمند د والی مرستیال محمد خان رسول یار وای چې ولسوالي اوس هم د حکومت قواو په لاس کې ده. ولسوال محمد شریف موسی امریکا غږ ته ویلو چې افغان ځواکونو د وی ونې راهسي هڅه وکړه چې د طالبانو د یرغل په وړاندې مقاومت وکړي، خو د حکومت ځواکونو د تا د مرستې د نه رسېدو له امله بالاخره طالبانو دغه ولسوالي ونیوله. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی امریکا غږ ته ویل چې د سیمې خلکو د طالبانو لخوا د موسی قلعه د ولسوالي نیول تایید کړی دی. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت ځواکونه وایي دوه وسلوال کسان چې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو یونیفورمونه په غاړو نن د چهارشنبې په ورځ د هلمند په یو پوځي مرکز کې د ناټو په ځواکونو ډزې کړې دي. دوه خارجي عسکري وژلي او بیا برید کوونکي هم په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. ناټو دا ونویل چې وژل شوی عسکر د کوم هیوادو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په عسکرو باندې مخکې هم د حکومتي قواو لخوا مرګانې حملې شوې وې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دولت د انتخابات له سیاسي لوبو څخه لرې وساتي او د دې نه زیات د پارلماني ټاکنو ترسره کول نه ځنډوي. دا څرګندونې د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبری غونډې کې وویل. ښاغلی نورستانی داسې وویل:
وړم اعلان وکړم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیواد د ټاکنو د پلي کولو د بنسټ په توګه له دولت څخه غواړي چې ټاکنې له سیاسي لوبو څخه لرې وساتي او نور د پارلماني ټاکنو د ترسره کولو د ځنډ لامل نشي.
ښاغلی نورستانی وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنران د شپږو کلونو لپاره په دندو ګمارل شوي او هیڅوک د حق نه لري چې هغوی پرته له کوم مشهود جرم نه له دندې نه لرې کړي.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري. په کابل کې د سیمې د هیوادونو د دفاع د وزیرانو غونډه جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غونډې د نیټې او د ګډون کوونکو هیوادونو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو د بهرنیو چارو د وزارت وایان احمد شکیب مستغنی آشنا تلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په سیمه کې د نو امنیتي اندېښنو په ضد مبارزه به د غونډې د مهم موضوعګانو په جمله کې شامل وي.
د سوریه جمهوریت بشار الاسد په سوریه د خارجي په سوریه کې د خارجي لاسوهنو په برخه کې شکایت کړی دی. وایي چې هیڅ کله به هم پر راتلونکي وخت کې اجازه ورنه کړي چې خارجي څارونکو یې څارنه وکړي. بشار الاسد چې دغه تبصره د لبنان د حزب الله تلویزیون سره په یو مرکه کې وکړه، زیاته کړه چې په نړۍ کې کوم داسې نړیواله موسسه موجوده ده چې موږ ته د ښه تصدیق نامه راوبخي. په سوریه کې د بشار الاسد رژیم پر ضد د 2011 کال په پسرلی کې خلکو پاڅون وکړ او تر اوسه پورې په کورنۍ جګړو کې 240,000 کسان وژل شوي دي.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. یو ټوپکوالا د امریکایي تلویزیون په عملی باندې د یوې مستقیمي تلویزیوني خپرونې په دوران کې ډزې کړې دي او دوه کسانې وژلي. ټوپکوالا چې تورې جامې په غاړه وي هغه وخت ډزې وکړې چې د ورجینیا ایالت د جنوبي لویدیز ښار رونق سره نږدې د ډبلیو ډی بی جی تلویزیون له یوې ښځې سره مرکه کوله. ژورنالیست او عکاسي دواړه ځای په ځای وژل او ښځه زخمی کړه. پولیس وایي چې ټوپکوال خپل ځان شتلی او زخمی شوی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو اوریا. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې د هغو درې امریکایانو له جملې نه به یو کس ته د امریکا د پاوز تر ټولو ستر مډال ورکړ شي چې تېره اونۍ یې د پاریس د امستردام تر منځ پر یوه تیز رفتار اورګاډي کې د حملې په دوران کې یو وسلوال ونیوه. پینټاګان د سیشن په ورځ اعلان وکړ چې الکساندرا سکارلاټوس چې د اورېګان د ایالت د ملي ګارډ غړی دی د جرأت او زړورتیا له امله به ورته د عسکري مډال ورکړ شي. دغه مډال هغو امریکایي عسکر ته ورکول کیږي چې د جنگ د میدان نه په یې جرأت خودلی وسی. لبل خوا فرانسوي څارنوالانو د سه شنبې په ورځ 25 کلن ایوب الخزانی له مخکې نه د مسافرینو د وژلو د کوښښ کولو او نیت درلودلو په جرم رسمن تورن کړی دی. د الخزانی سره یو کلشینکوف او 200 فایره مرمۍ موجوده وي او یو غټه تفنګچه هم ورسره وه.
د نړۍ خبرونه اورئ. د چین حکومت کوښښ کوي چې د ونډو په بازارونو کې نرخونه ثابت وساتي، خو نن د چهارشنبې په ورځې هم نرخونه راولوېدل او په ځینو نورو آسیایي مارکیټونو کې په یو حال نه و نرخونه کته او پورته کتل. د چین اقتصاد چې د نړۍ دوهم غټ اقتصاد دی، مرکزي بانک یې د سه شنبې په ورځ د سود نرخ د 1% درېمې برخې ته راکم کړ او بانکونو ته اجازه ورکړه چې هغوی کولی شي کمې پیسې د پښتوانې په توګه ذخیره کړي. د چین د مرکزي بانک د دغه اقدامات به د دې سبب شي چې په ټیټه بیه به صنعتي تولیدات خلک اخلي او له سرمایدارانو سره به مرسته وشي چې د فابریکو په جوړولو لاس پورې کړي او نور کارګران استخدام کړي. په واشنگټن کې د پیټرسن د نړیوالو اقتصادي مطالعاتو د انسټیټیوټ غړی نیک لارډي په دې اړه وایي:
I think the main reason China matters so much is it's the second biggest economy in the world. It's the second largest trading economy.
زما په نظر دا چې د چین اقتصاد ولې تومره مهم دی، د نړۍ د نورو ملکونو په اقتصاد ناوړه اغیزه کوي، ځکه چې د نړۍ دوهم ستر اقتصادي قوت دی او د اقتصاد کمزورتیا معنا یې دا ده چې له صنعتي هیوادونو نه به مالونه پارزانه به ناخلي او مخ په ودې هیوادونو نه به خام مواد ناخلي. چین د نړۍ د ډیرو ملکونو ته صنعتي تولیدات صادروي او په مقابل کې خام مواد رانیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د چهارشنبې په ورځ په ختیځ جرمني کې هغه ځای ته ورغله چې مهاجرو په کې سیاسي پناه اخیستې ده. له مهاجرینو او سیمه ییزو مامورانو سره یې وکتل. د دغو خلکو اکثریت د افغانستان، سوریه او عراق اتباع دي چې د جنگ او تشدد له امله اروپا ته راغلي دي او اروپایي چارواکي وایي چې هغوی د خوراکي موادو له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ختیځ جرمني د هډناو په کارګوټي کې مهاجر ته د پناه ورکولو په ضد د نیو نازي په نوم د جرمني د خلاصو افراطي ډلو لخوا احتجاجونه شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو نړیواله اداره وایي چې په زیات شمېر مهاجرینو اوس هم هنګري او ځینو نورو اروپایي ملکونو ته راځي. یوازې په هنګري کې 100 سل ځله مهاجرین رجستر شوي دي. له بلې خوا د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي چې په زرګونو کسان په افغانستان، سوریه او عراق کې د جنگونو او غربت له امله تختي او کوښښ کوي چې د مدیترانې د سمندرګي په لاره ځانونه اروپا ته ورسوي. ځینې په مقدونی، یونان او سربیا کې بند پاتې دي او 2300 کسان په اوبو کې ډوب شوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی. د جنوبي کوریا ماموران وایي چې شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې پوځي چمتووالی کم کړی. دواړو ملکونو د سه شنبې په ورځ موافقه کړې وه چې د کوریا په ټاپو وزمې کې موجوده تشنج کم کړي. شمالي کوریا په اصطلاح جنگي حالت پای ته رسولی دی او په مقابل کې جنوبي کوریا هم د ښه نیت د ښولو په خاطر خپل پوځونه کم کړي دي. د موافقې له مخې شمالي کوریا د سرحد په اوږدو کې په یوې غیر نظامي سیمې کې د ماین د چاودنې له امله خپل خپګان ښکاره کړی دی. په دغه چاودنه کې د جنوبي کوریا دوه عسکر زخمیان شوي وو. متحده ایالات چې په جنوبي کوریا کې 30,000 عسکر لري او د دواړو کوریاګانو ترمنځ ورسته شخړه هغه مهال رامنځته شوه چې جنوبي کوریا او د امریکا پوځونو ګډ تمرینات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې رئیس یوکیا امانو وای که چیرې ایران یو لسیزه مخکې هم د اټومي وسلې د جوړولو کوښښ کړی، دغه نړیواله اداره کولی شي چې په اړه معلومات راجمع کړي. خاغلی امانو د سه شنبې په ورځ پیانا کې د نړیوال اټومي انرژي غونډې ته وینا کوله. هغه ویل کومه موافقه چې له ایران سره حاصله شوې ټولو خواو ته یو تاریخي موقع په لاس ورکوي چې د ایران د اټومي پروګرام موضوع په سوله ییزه توګه حل کړي. امانو ویل چې له تهران نه تقریبا 10 کیلومتره لرې د پرچند نظامي مرکز د لټولو لپاره له ایراني چارواکو سره یوه جلا موافقه لاسلیک کړې ده.
درنو واوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. پدې خبرونه کې مونږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستې، نو لتا سونه پدې درناوي هله کیږي چې د